آمریکا غږ رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای
در بدخشان امنیتی چارواکی وایی چه در یمگان در ولسوالی در برتنی ولو در پار عملیات ادامه لری. در ترکیه در جمهوری رسد پا انتخاباتو که در جمهور رئیس طیب رجب اردوغان پا مشری در عدالت و انصاف گند و نشکره چه اکثریت وگتی. او در نره در اوو سنتی هوادون و مشران پا ننانه گنده که در اقلیم پا بدلون انرژی او در افریقایی هوادون و در مسائل و پا حکل خبری کی. السلام علیکم درنو اوریدونکو، ستړی مشی. د افغانستان د کانو او پټرولیم وزیر دغه هیواد د طبیعي زیرمو په مدیریت باندې انتقاد کړی دی، وایي چې دغه مدیریت دوام به یو لوی ناورین رامنځته کړي. د دې او نورو رپورټونو نه علاوه نن د آشنایانو غږ پروګرام هم شته، خو اوس زه زیبا خادم او حسیب الکوزه د دې ساعت خبرونه وایو.
د بدخشان امنیتي چارواکي وایي چې د یمګان د ولسوالۍ د بیرته نیولو دپاره عملیات روان دي، خو تر اوسه پورې کوم خاص پرمختګ نه دی سوی. د ولایت د امنیت امیر سخی دادایداري نن ازادي راډیو ته وویل چې د کران منجان او جرم د ولسوالۍ له لورې عملیات پیل شوي دي، خو اوس هم د ولسوالۍ د وسلوالو طالبانو په لاس کې ده. طالبانو د تېرې شنبې په ورځ د یمګان ولسوالۍ ونیوله.
په قندهار کې دوه سیمه ییزو پولیسو په خپلو ملګرو باندې برید کړی، 15 پولیس یې وژلي دي. دا پیښه د دوشنبې په سهار د قندهار د خاکریز په ولسوالۍ کې په امنیتي پوسته کې شوې ده. د قندهار د ولي نطاق سمیم خپلواک پیښه تایید کړې ده او وایي چې تحقیقات کیږي، خو نور جزئیات نه دي ورکړي. وسلوالو طالبانو مطبوعاتو ته په لیږل شوي پیغام کې ویلي دي چې دغه دوه محلي برید کوونکي پولیس د دوی ملګري دي او تر برید وروسته یې د پوستې نسپکې او درنې وسلې هم د ځان سره وړي دي.
د هلمند امنیتي مقامات وایي چې د مرجع په ولسوالۍ کې د دولت د وسلوالو مخالفینو ډلې برید پر شا تمبولی دي. د هلمند امنیه کمانډان جنرال نبی جان ملاخیل خبریالانو ته ویل چې وسلوالو مخالفینو پرون مازدیګر د دغې ولسوالۍ د پولیسو پر امنیتي پوستو دوه ځانمرګي بریدونه وکړه او څو ساعته وسله والو حمله پیل شوه. د هلمند امنیتي قومندان ویل چې په دې جګړه کې د وسلوالو طالبانو نظامی قومندان مولوی عبدالغنی چې د مرجع او نادالی د ولسوالیو قومندانو لښپړو نورو وسلوالو سره وژل سو او یو پولیس په پیښې کې ټپي سوی دی. وسلوالو طالبانو په دې اکله څه نه دي ویلي.
د لوګر د ولایت سیمه ییز چارواکي وایي مخالفو وسلوالو په دغه ولایت کې د ماین پاکۍ د بارنۍ مؤسسې هیلو ټرست 9 ماین پاکان چې برمته کړي وو تیر ماښام بیرته خوشې کړل. د لوګر د امنیه قومندان عبدالحکیم حساقزی د امریکا غږ ته وویل چې دا 9 تنه پرون د لوګر د ولایت د مرکز پل علم د داود خیلو د سیمې نه د ازرې د ولسوالۍ یوې غرنۍ سیمې ته تښتول شوي وو. د هیلو ټرست د ماین پاکۍ د مؤسسې د دغو کارکوونکو د تښتونې مسؤلیت چا په غاړه نه دی اخیستی، خو د لوګر چارواکي وایي چې د دغسې کار همیش په دې په دغه ولایت کې طالبانو یا وسلوالو مخالفانو کړی دی.
په بدخشان کې سرحدي پولیسو نن سهار د ښار جوړونې د وزارت درې ممنوع الخروج کارکوونکي چې غوښتل یې د دغه ولایت له لارې تاجکستان ته وتښتي نیولي دي. د بدخشان د والي ویان احمد نوید فروتن د امریکا غږ آشنا راډیو ته داسې وویل:
د ویو مې خواستم چې از طریق مرز شغنان ولسوالي شغنان به کشور تاجکستان فرار کنند و فعلا در ولسوالي شغنان در قید پولیس سرحدي هستند.
د کورونی چارو وزارت نطاق هم مطبوعاتو ته ویلي دي چې پولیسو د درې کسه د افغانستان د عدلي او قضایي ارګانونو په امر نیولي دي.
خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو نه اوري.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 0.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د واشنگتن د سټډیو نه د سیمه او نړۍ خبرونو ته ادامه ورکو. په کابل کې د امریکا سفارت نن د امریکا د خپلواکۍ ورځ ولمانځله. په دغو مراسمو کې ډیرو افغان چارواکو هم برخه اخیستې وه. د جولای 4مه د امریکا د متحده ایالاتو د خپلواکۍ ملي ورځ ده. خو د امریکا سفارت نن ځکه دغه مراسم ترتیب کړي وه چې د جولای په 4مه بروژې په افغانستان کې د امریکا سفیر مایکل مک‌کینلی وینا وکړه. ویل چې د افغانستان سره د پراختیایي مرستو نوې پاڼه پرانیزي او د مرستې به د افغانستان د حکومت د خود کفایي د اجنډا سره برابرې وي. هغه داسې وویل:
د دې همکارۍ لپاره به امریکا د نوې کابینې د سلوزنۍ پلانونه به ملاتړ وکړي ترڅو افغانان ته ښه خدمات ورسوي.
همداشان د بندنیو چارو د وزارت سیاسي معین حکمت خلیل کرزی د غونډې ته وینا کې ویل د ملي یووالي حکومت د اصلاحاتو لړۍ پیل کړې ده او د امریکا مرستې په دې برخه کې د ملي یووالي حکومت ته مهمې دي.
د پاکستان پوز ویلی دی چې وو پاکستانی عسکر او 19 دهشتګر بیګا د افغانستان پولیس سره نږدې قبایلی علاقه کې په سختو نښتو کې وژل شوی دی. پوز ویل دغه جګړه بیګا د افغانستان پولی تسیرمه د شمالي وزیرستان په قبایلی علاقه کې شوې ده. د پاکستان د پوز نطاق ویلی دی کله چې سیمه قرنټین شو او ترورستان پسې واخیستل شو نو یو ترورست په ځان پورې تړلی بمونه وچول او وو عسکر ووژل شول. د پاکستان امنیتی قوی د 2014 کال د جون د میاشتې رئیس د وزیرستان په سیمه کې د محلي او خارجي وسلوالو د لمنځوړلو د پاره نظامی عملیات پیل کړی دي. محلي او خارجي جنگیالي له ډیر وخت رئیس په دغه سیمه کې دی راشوي دي. همدغه راز د افغانستان طالبان هم د شمالي وزیرستان په افغان او خارجي عسکرو باندې د حملو د پلانونو د پاره د غزینه استفاده کړې ده. خود پاکستان د پاوز مامورین ټینګار کوي چې د پاکستان پاوز په سرحدي سیمو کې عملیات کړی دي او د تروریستانو د پټېدو زیاتره ځایونه یې تباه کړی دي.
د ترکیه د جمهوری ریاست په انتخاباتو کې د ولسمشر رجب طیب اردوغان په مشرۍ د عدالت او انصاف ګوند ونسو کړای چې اکثریت وګټي. دا په تیرو 13 کلونو کې لومړی ځل دی چې دغه ګوند اکثریت نسی ګټلی. ولسمشر دوغان غوښتل چې د اکثریت ګټلو وروسته د ولسمشر صلاحیتونه زیات کړي. هغه نن د دوشنبې په ورځ په بیانیه کې ویل چې دا ډیره مهمه ده چې ټول سیاسي قوتونه مسؤلانه عمل وکړي او لازم حساسیتونه درکړي ترڅو زموږ د هیواد د ثبات او اطمینان فضا او ډیموکراتیکې لاسته راوړنې وساتل سي. نوموړي زیاته کړه چې هغه په دې باور دی چې د انتخاباتو نتایج به چې هیڅ ګوند ته د حکومت د تشکیل اجازه نه ورکوي په هر اړخیز او واقعي بڼه د ټولو ګوندونو لخوا ارزیابي سي او وروسته به ګوندونه خپلې پریکړې وکړي چې د چا سره یوځای کیږي. د عدالت او انصاف ګوند پرون ورځې په پارلماني انتخاباتو کې خپل مطلق اکثریت ترلاسه ورکړي او دا د ولسمشر اردوغان لپاره چې غوښتلې ده دغه هیواد اساسي قانون تغییر کړي او قوي ریاستي نظام جوړ کړي یو ماتې ګڼل کیږي.
د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما نن د دوشنبې په ورځ ویل د امریکا په مشه ائتلاف د اسلامي دولت د وسلوالو په ضد د بشپړې ستراتیژۍ نه پرته جنګیږي. جمهور رئیس په عراق کې امنیتي قوې ته د استخدام د کمیدلو مسله بنیادي ستونزه وبلله. جمهور رئیس په جرمني کې د اوو صنعتي هیوادونو د عالي غونډې نه پس د عراق د صدر اعظم حیدر العبادي سره کتلی او د خبرو نه روسي ویل چې منګلا هم بشپړ استراتیژي نه لرو ځکه چې د عراقیانو لخوا هم باید ژمنه وشي. جمهور رئیس اوباما ویل په بین‌المللي ائتلاف کې ټول شامل ملکونه د عبادي د مرستې د خاص نه څه کم یوه هفته وروسته سره جرګه شوي دي چې وګوري چې د عراق د امنیتي قواو د روزنې د پاره څه کېدلی شي.
د نړۍ د وو صنعتي هیوادونو مشران د یوې د ورځني علي غونډې په ترڅ کې نن د دوشنبې په ورځ بیا سره ګوري چې د اقلیم د بدلون، انرژي او د افریقایي هیوادونو پر مسایلو خبرې وکړي. پرون د غونډې په لومړۍ ورځ ولسمشر اوباما او د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل سره وکتل. سپینه ماڼۍ وایي چې دواړو مشرانو پر دې باندې موافقه وکړه چې پر روسیې باندې د لګېدلو اقتصادي بندیزونو نرمول په دې پورې اړه لري چې روسیه د اوکراین د اوربند په پلي کولو کې څونه مرسته کوي. میرمن مرکل د جرمني د ای آر ډي دولتي راډیو ته وویل چې مسکو به په اوکراین کې د خپلو اقداماتو له وجې د جی اووه هیوادونو د غونډې نه د باندې پاتې سي، ځکه اوس د روسیې دپاره په دې غونډه کې د ګډون موانع تاسیس شوي دي او زه نه پوهېږم چې روسیه به په دې اکله څه وکړي. دا دویم کال دی چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د نړۍ د اوو صنعتي هیوادونو غونډې ته نه وربلل کیږي.
ملګری ملتونه د لیبیا د رقیبو حکومتونو سره نن د دوشنبې په ورځ په مراکش کې د سولې د خبرو وروستۍ غونډه کوي او وایي چې دا مذاکرې به قاطع او فیصله کوونکې مذاکرې وي. په لیبیا کې د ملګرو ملتونو ادارې د دې دوه ډلو د ګډ متحد حکومت د جوړولو هم د غراز د نوي اساسي قانون او د انتخاباتو لپاره چې وروسته به تر سره شي پلانونه پیشنهاد کړي دي. په نننۍ غونډه کې